چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کیږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې یو ارزونه لرو، چې په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال: کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري؟ دوهم سوال: نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي؟ دریم سوال: پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري؟ څلورم سوال: د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کښې حلیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون نه اووم لوسته شراخ لاس وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه، چې د اووه څلویښتمې څپې څخه پیل پر پنځوسمې صفې به پای ته ورسېږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانو زده کوونکو عضوي تیزابونه پیژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونې رابطه د اکسیجن سره لري، چې دا خپله د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فرمول ده. په دې فرمول کې خپله آر مختلف قیمتونه اخیستلی شي، لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخیستلی شي، چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت د اسیتیک اسید څخه چې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فرمول یې وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده او داسې نور، چې هر یو یې به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو ووایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېرو پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ واپس کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده، چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانویک اسید د یو لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوی و، چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانویک اسید یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده، چې خپل میتانویک اسید یا فارمیک اسید چې ده یو بیرنګه مایع ده او تخریش کوونکی بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیکاسی چې د خپل د سرو میشیانو د وجود په مخکنی برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړې غدو درلودونکي دي، چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کښې، او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیکاسی شتون لري، چې د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده، چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیک اسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیت وینو، چې دا سوډیم فارمیت مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي او بالاخره په نتیجه کې موږ د تاسو فارمیک اسید په لاس راکړي چې خپل د فارمیک اسید عمومي فرمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په دې ترتیب یو او ایچ وایو یا هم بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل خلاص راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا هم مالیکولي فرمول ده. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټومه اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکې مادې په توګه کار څخه اخیستل کیږي او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویلی چې استفاده کیږي. یو هماغه و چې په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي چې اسیتیک اسید خپل یوه بې رنګه تخریش کوونکي بوی لري. مایع ده چې د سانتي ګریډ یا د تودوخې په 113 درجې د سانتي ګریډ کښې په اشیدو راځي او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجو د سانتي ګریډ کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولی شي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي چې خپل عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ډي ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري. چې خپل اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو چې په ځینو وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې همدې ترتیب په مصنوعي وریشم جوړولو کښې د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي. او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې د خپل په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه ده او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دې اکسیدیشن کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکړي چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شوه د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړو د دا خپله یو اسیتیک اسید او په نتیجه کښې یو مالیکول اوبه هم په لاس راکوي چې موږ او تاسو وویل د دې څخه د یو عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي چې خپل اکزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فرمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فرمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، یو هم بنزویک اسید لرو چې بنزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي. خو بنزوئیک کاسی چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمیرل کیږي. که چیرې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بنزوئیک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کیدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې، او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بنزوئیک اسید څخه استفاده وکړو. او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودې او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې دي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بنزوئیک اسید څخه د سوډیم بنزوئیت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بنزوئیت لاسته راوړو، کولی سو چې د بنزوئیک اسید څخه په دې ډول سره لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وویني. دا بنزوئیک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15، او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بنزوئیک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چیرې بنزوئیک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بنزوئیت مرکب لاسته راوړل، او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بنزوئیت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې د سوډیم بنزوئیت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، تاسو وینئ چې دا د سوډیم بنزوئیت هغه اروماتیک فرمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فرمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اور زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه گلسرین، که چیرې دوی د گلسرین سره تعامل وکړي کیدای شي چې د گلیسرول استر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمي تیزاب و چې لومړی او ساده مرکب ده، د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، د کاربونونو شمېر یې 4 و چې د 4 څخه کم نه وي د دوی د کاربونونو شمېر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمي تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول ده، د کاربونونو شمېر یې 12 ده، او د هایدروجنونو شمېر موږ او تاسو وینو چې 15 ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمي تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربونونو شمېر 15 او د هایدروجنونو شمېر 11. اولیک اسید لرو چې دا هم یو شحمي تیزاب ده، د کاربونونو شمېر په همدې ترتیب سره 12 او د هایدروجنونو شمېر 13، چې خپله د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمي تیزاب ده چې په 70 درجه د سانتي ګرید کښې ویلې کېږي. دغه ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحنی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې دوی ویلې کېږي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کښې ساختماني فورمول هم ده. اولی کا اسی چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحنی تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولی کاسید څخه چې خپله په استرو او الکولو کښې هم په همدې ترتیب سره کولی شي چې دوی چش کړي حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویلې کېدو ټکی یا درجه چې د هغه 42 درجې د سانتي ګرید ده. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ، دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ، او درېیم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مسپارم شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده آینایزیشن انرژي، چې د یو څلویښتمې څپې څخه پیل پر دو پنځوسمې څپې پورې به پای ته ورسېږي. چې آینایزیشن انرژي څه شي ته ویل کېږي موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینایزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لرې کولو لپاره یو لایې تنهایي فضا ته اړتیا لري. یا هم داسې ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي ته ویل کېږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کښې ورته ضرورت یا اړتیا پېښېږي. یعنې څه ډول کولی سو چې د یوه آینایزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې له دوی توپیر سره یو بل سره مساوي اوسي. یعنې د آزاد الکترون انرژي کچیرې مساوي په صفر کړو نو دلته موږ او تاسو د آینایزیشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ دوهمې او د غس په ترتیب سره درېیمې او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینایزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پېښېږي. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطحه نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطحه نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي او هم د آینایزیشن انرژي یې ډېره کم اوسي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یوه اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث سي چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بېلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، که چیرې موږ او تاسو د دوی څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو نو دوی ته یو اندازه انرژي ورکول کېږي او دا انرژي د دې باعث کېږي تر څو د دوی څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو آینایزیشن انرژي ښه واضح وپېژنو یو څو مهم نقاط چې باید هغوی ته زیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته، یعنې د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي د هغوی آینایزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو آینایزیشن انرژي کمیږي. د بېلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بېلګې په توګه اکسیجن دي، نایتروجن دي، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دي، د دوی ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي د آینایزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی آینایزیشن انرژي ډېریږي. باندې ترتیب همیشه په یاد ولري فلزات چې دی هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نشي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د اینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولی شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي. نو دوی د اینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولی نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویلي چې د اینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي دویمي او په همدې ترتیب درېمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی اینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو ویني، که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه اینزیشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي اینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته؟ نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته، چې شي د دویمي الکترون ته کمه ده. او د دویمي الکترون اینزیشن انرژي بیا نسبت چاته؟ و درېمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د اینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اینزیشن انرژي چې کیږي کمیږي، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اینزیشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هسته ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هسته ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هسته لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیزه لري، زیات اثر لري. نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی، د هایدروجن د اټوم د اینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای د مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري، د ټولو اینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګرانه زده کوونکو، تاسو دې مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کښې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو، لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکولو په وخت کې د دوی د اینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دویم ځل لپاره بیا همدا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکوي، تاسو وګورئ د دوی ترمنځ د اینزیشن انرژي مساوي کیږي په 20 الکترون ولټ سره. چې هلته مثال د یو الکترون یې د لاسه ورکړ، او دلته یو الکترون بیا د دویم ځل لپاره د لاسه ورکړ، د دویمي الکترون د اینزیشن انرژي د لومړي اټوم د اینزیشن انرژي پر اساس باندې سوګر د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. که چیرې داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت 2 پر اساس باندې، که چیرې یو بل الکترون دی د لاسه ورکړي، د درېمي الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شو اوسي 2.2 الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي، تر څو دی درېمي الکترون د لاسه ورکړي. نو د درېمي الکترون انرژي اینزیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده، د دویمي ته نسبت چاته؟ لومړي ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې د دوی هغه اینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د اینزیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ او تاسو ویلي چې کمیږي، خو د دوی څخه برعکس، د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته، بیا د دې ډوله عنصرونو اینزیشن انرژي زیاتیږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي، ډېر لیرې واقع دي. نو په همدې خاطر د دوی د اینزیشن انرژي کامره نو په همدې ترتیب کچیر موږ او تاسو د دوراني جدول لمرني ګروپ ته ځې شو ګران سکون کو په لمرني ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د اینزیشن انرژي د مخ پورته سره مخ پرکشته کمیږي او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو د هایدروجن اینزیشن انرژي نسبت نورو عنصرو ته زیات او خود دې څخه برعکس کچیر مخ د پورته سره د کشته سره مخ پر پورته به وګورو د دې د اینزیشن انرژي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته سره مخ پر کشته د دې ټول اینزیشن انرژي کمه شوې ده خو د کشته سره مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې ور اخري عنصر هیلیم ده نو دوی د اینزیشن انرژي تشکیلي زیاتیږي خو په پیریود کې چې بیا که چیرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې د دې د چپ څخه وراسته طرف ته یعنی که چیرې وګورو د دې د اینزیشن انرژي چې ده د دې د اتمي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي یعنی دا چې د دې اتمي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتیږي خو د هستې چارج چې دي هغه لوړیږي نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي یعنی قوه ورباندې اغېز وکړي خپل خواته راکشوي یا راټولوي نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شوا چشکیږي کوچنی کیږي او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کیږي نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی اینزیشن انرژي زیاتیږي او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته اینزیشن انرژي زیاتیږي یو د بل برعکس یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول شي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیات انرژي ورکړو نو هغوی په منفي آیون باندې بدلېږي او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذبېږي نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چش کېږي ازادېږي نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادېږي او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کېدلو په بهیر کې جذبېږي نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادېږي چې موږ او تاسو مختلف مثالونه هم ورکولی شو لکه فلورین کلورین برومین او داسې نور چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکتروافینیټي د الکترون اخیستلو مایل ولري او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرو تناوبي جدول بیا که چیرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کښې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلېږي یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال کښې شاوخوا کښې د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو مایل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي او په پیریودونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو مایل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه وښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې شکېږي زیاتېږي او په همدې اساس دوی چې دی د اینزیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري ګرانو زده کوونکو ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو چې دا کم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمېرل کېږي هغه عنصرونه ګرانو زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو مایل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادېږي یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو مایل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بلل کېږي خو هغه عنصرونه ګرانو زده کوونکو دا بیا د الکترو نیګاټیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترون د لاسه ورکولو میل لرونکي وي، یعنی دوی الکترون د لاسه ورکوي، الکترون نه جذبوي، دوی الکترون د لاسه ورکوي. نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي، یعنی هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي، او هغه چې الکترونونه اخلي هغوی څه شي مثبت. په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي، او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري، یعنی که چیرې د عنصر آینازیشن انرژي کمه وي دا عنصر الکترو پازیټیو دی، او که چیرې د آینازیشن انرژي زیاته وي د دوی برعکس، یعنی هغوی الکترو پازیټیو کمه ده الکترو نیګاټیویټي یې زیاته ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده. دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو، تاسو سره یادښت او ځواب کړئ. لومړی سوال، الکترونیګټیویټي او الکتروپازیټیو ترمنځ توپیر وښایاست. دوهم سوال، آینازیشن انرژي تعریف کړئ او وایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پېښې.